ګرانو دوستانو سلامونه د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مزه اجمل انده هر کله کوم په مخې د دې سات خبرونه ته مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې وژل شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د پیسو د نړیوال صندوق یو هیئت له پاکستان سره موافقه وکړه چې د 6 میلیارد ډالرو د پور غوښتنه بیرته راژوندۍ کړي. دا پیسې له 2019 را په دې خوا کنګل شوې وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ جنوب څخه په زور ایستلی دي. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهرچیان موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کینی او دولتي ودانۍ تخلیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا چې پرون له استعفا پرته مالدیب ته تښتېدلی و له هغه ځایه سنګاپور ته تللی اوس خبرونه وایي چې د سعودي عربستان جدي ښار ته رسېدلی دی. په سریلانکا کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت بیړنی حالت اعلان کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي ژمنې پکې تازه کړي. رویټرز د جو بایدن ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیلو اوږدمهاله امنیتي اړیکې لا پراخه کړي. بایدن پرون له ولسمشر کېدو وروسته د منځني ختیځ لومړی سفر اسرائیل ته په رسیدو پیل کړ. نوموړی له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ځي. او کبرس تر اوبو لاندې لومړنی لرغونی پارک ګرځندویانو ته پرانیست. د مدیترانې سمندرګي پر غاړه په دې سیمه کې تر میلاد مخکې د 294 او 312 کلونو ترمنځ د ماتوس پخانی پاچاهي وه. دا هغه زمانه ده چې پر کبرس د لوی سکندر د دوو وارثینو دعوه وه. یو شمېر کتونکي په دې نظر جوړي چې ښایي له دې ځایه به د تجارتي سمندري بندر په توګه استفاده کېده. دوستانو وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تیر یو کال کې 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
دلته چې بل حکومت لو موږ دلته سړک په غاړه سومر پراتو هلته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګوډه لکې ناست نه د موټر کریا سره شته نه د سړک کریا سره دلته پروت د خدای پهله چې څنګه کې
ګڼ دغه کډوال ورته حال لري. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به واورئ چې مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی صاحب تیره شپه په کابل کې په مرموزه توګه وژل شوی دی. په غزنی کې ډېر روغتیا پالان وایي دلته میندې د ماشومانو د زیږون ترمنځ 2 کلنی واټن نه مراتوي او له همدې کبله میاندې او ماشومان ډېر کله په ناروغیو په ځانګړې توګه په فارسواکۍ اخته کېږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. یوه افغانه په 60 کلنۍ کې په دې پوه شوې ده چې دا په فرزندۍ ورکړل شوې ده. ناهد
یعنی نام پدرم توباله که می فامم ایره به شما می گذارم.
نمولی ده خپل کورانه پلت ده 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 شون کیسه با وارو که وقتو نور ریپورتو نام لرو لمک سره اوسی.
در ده شیبی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
دوستان تاسو موږ غواړو آزادۍ رادیو ناوړه لکه په خبرونو کې مو چې وویل مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې وشل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. نور حال په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم دی وژل شوی استاد او مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی صاحب د جنازې مراسم د ختیځ ولایتونو سلګونو اوسیدونکو پکې برخه اخیستی وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ثاقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
د شیخ سردار ولی د شهادت د قضې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تېرې شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړي دي. دا معلومه شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اولی شهادت رسیدلی انگیزه اچله.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسم وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ثاقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
هغه پرون ماسپښین په شهادت باندې رسېدلی و. البته موږ 10 بجې پې خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسېدلی و. دښمن ورته د میلمه او د دوست په شکل باندې راغلی و. نور علم او معامله او تفصیلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
د وایي نوموړي په ننګرهار کې د دیني زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان یې روزلي دي. مولوي سردار ولی ثاقب د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر یې درلود او په دیني علومو په ځانګړي ډول په قرآن او احادیثو کې پراخې زده کړې کړې وې. د ښاغلي ثاقب په اړه ویل کېږي چې په سیاست کې کومه ځانګړې ونډه نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس له امله یې په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړیو ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې ترڅنګ په وروستیو کې په کابل او کندوز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بېلابېلو وختونو کې دیني عالمان په نښه شوي دي. مشهور دیني عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیشه سوري جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علماو د شورا او رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د کډوالو نړیوال سازمان وای افغانستان کې د تیر 2020 کال جنوري څخه د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې ټول 1.7 میلیون افغانان له خپل مینو بې ځای شوي. د سازمان په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شوو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې رپورټ ورکړی چې افغانستان کې اقتصادي کړکېچ له امله د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او خلک مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. نور حال زما د همکارۍ په رپورټ کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي تیر 2021 کال کې د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجاړ او دوی لا هم سرپناه نه لري چې ځوان پکې وکړي.
حکومت درته کومک کې جوړ دي کراته زې درته راکې زه خدای د پروسه کال راسته مې په دلته چا بل حکومت لاو مې دلته سرک په غاړه سو مر پراتو او ته دلته ماجور بیا په کاری اس کې په داسې په ګډه لکه ناشته نه د موټر کې را سرسته نه د سرک کې را سرسته دلته پروت د خله په لچ سګه کې
د چا کورونا جګړو وران کړل د چا هم طبي پیخو
کورونا الله سوار کړی دي د بو زیر مې الله سوار کړی دي.
مجنون د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو او په دې ولایت کې دی وی زورور زلزلې زیان مندې چې د ژوند د سختو ورځو یادونه کوي. دا وایي کورنۍ او د یادې ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او ان لومړنیو توکو ته په اسانه لاسرسی هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلې دي یا تر اوسه راځي تر اوسه پورې مستحقینو خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسېدلې، ځکه چې دوی مشکلات زیاتې کورونا له لاسه ورکړي دي، اوبو ته ضرورت لري، د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي دي، د باران د پټېدو امکان نشته،
دا کسان داسې مهال د بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنورۍ له میاشتې څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1.7 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې DTM د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د مې تر میاشت پورې چې باندې 15.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5% کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري، 14% کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغه کم خوراک کوي. 55% کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړي دي. هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند پاړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې دغو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غږ کړی دی. سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړي چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان یې نه لري. په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتر سه چې د تېر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه هېواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هېوادونو د دغه هېواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا له لوري کنګل سوه.
په کونړ کې چارواکي وایي د لوی اختر په تیرو څو ورځو کې د کونړ لیدلو ته په لسګونو زره کسان ورغلي دي او دغلته په غرنیو سیمو کې د سیال او سیاحت لپاره ورغلي. د موضوع تفصیل به له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په تیرو څلور ورځو کې د دوی د حساب له مخې 10,000 سیلانیان د کونړ د ښکلو درو او منظرو لیدلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو راغلي دي او لا هم د سیلانیانو جوپی را روان دي.
لری ولایتونو راغلي زمونږ کم سیلانیان دي نو تقریبا دا غو تعداد 10,000 ته رسیدي. کم چې زمونږ داخلي خپل د کونړ کم سیلانیان یعنی د یو ولسوالۍ نه بلې ته نو هغه تقریبا تر 4,000 پورې دي او دغه شمیره لا مخ په زیاتېدو ده. ځکه سراسر په هر ځای کې امن دي نو که یو څوک غواړي چې د غره یو سر ته خېږي کومې درې ته تلل غواړي هیڅ مشکل نشته. د هر ځای ته په اطمینان سره تللی شي او موږ هم ټولو سیلانیانو ته اطمینان ورکوو چې په کونړ ولایت کې کوم ځای ته تلل غواړي نو انشاءالله څه مشکل نشته. د
کونړ ښکلو او زړه راښکونکو منظرو لیدلو او تری خوند اخیستلو لپاره د نورو ولایتونو ترڅنګ د ننګرهار مرکز جلال آباد څخه هم ځوانان چکر ته تللي دي. دوه تنه عرفان الله او شاهزاده وایي
ډېر ښه د سیاحت دی دی او ډېر ښه مندرې لري. ټولو هېوادوالو ته ویل چې دلته راشي او د مندرونه خوند واخلي.
زموږ د افغانستان ډېره ښایسته ساحه ده، ډېره ګلي ګلزار ساحه ده چې سړک جوړ شي، هوټل جوړ شي، سیلانیان هر کله راتلی شي.
په تیر کوچنی او وسنی لوی اختر کې ډېرو سیلانیانو ځانونه د کونړ دانګام ولسوالۍ اړوند ښکلي او زرغوني سیمې بنشي یا بنشاهي ته رسولي چې کومه د ډیورن پر فرضي کرخه پرته ده. هلته د لوړو غرونو پر سرونو او د نخترو دنګونو لاندې خپل افغاني موسیقي غږوي او ورته اتڼونه کوي. کونړ ته په داسې حال کې د لوی اختر په څلور ورځو کې 10,000 سیلانیان راځي چې په نورستان او کونړ کې د سیلانیانو او ځایي خلکو پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د سرکونو خرابوالی او نشتوالی دی او ورسره د لارو په اوږدو کې د هوټلونو او نورو اسانتیاوو نه موجودیت دی. که چیرته سرکونه ورغول شي او په لارو او درو کې د سیلانیانو د آرام لپاره مناسب ځایونه جوړ شي نو هر کال به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو له درکه حکومت او ولس په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
دوستانو اوس هم نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلي چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون په اړه ویل شوی چې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرایل له صدر اعظم یایر لاپټ سره ګډ تړون لاسلیک کړي چې په کې به دا شمنه کوي چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي خبریالانو ته وویل چې له دې سره به د متحده ایالاتونو او اسرایل ترمنځ د اوږدې مودې امنیتي اړیکې پراخ شي. دې چارواکي وویل دا اعلامیه ډېره مهمه ده، په دې کې ژمنه شوې چې کله به هم اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي او د بې ثباتۍ داسې هڅې وکړي چې اسرایل په نقشه کړي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته دا اسرایل ته د لومړی رسمي سفر دی. د چارواکو په وینا دی به نن د اسرائیل صدر اعظم یایر لاپید سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن ویلی دی چې دی غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر باراک اوباما په وخت له ایران سره د متحد ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی و چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړون څخه بهر شو او وی ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دي پوره کړي او په منځني ختیځ کې د ترهګري هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعا رد کړې ده. د ایران او لویدیځ ترمنځ د دې تړون د بیا ژوندي کولو لپاره پرله پسې خبرې روانې دي. اسرائیل د دې تړون مخالفت کوي او بیا بیا دا ویره څرګندوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په تکل کې دی. ولسمشر جو بایدن د اسرائیل تلویزیون ته وویل چې دا تړون د دې لپاره تر ټولو ښه زمینه برابروي چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو وګرځوي. کله چې له ولسمشر بایدن څخه پوښتنه وشوه چې متحد ایالاتونه به له ځواکونو هم استفاده وکړي که چېرته اړتیا وه، ده په ځواب کې وویل دا وروستۍ وسیله ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو ناوړه او اوس هم څو سپورتي خبرونه.
په کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالي پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالي پیلېږي. د خدیست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالي د روان شنبه په ورځ د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست مقام 500 کسیز جیم کې د دریو ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې به د کابل ښار پاور لفټینګ 15 کلبونو څخه 360 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. د سیالۍ د سنی کټګوري یو نوی ځوانانو ترمنځ په نه وزنونو کې له 350 کیلوګرام څخه تر 160 کیلوګرام پورې ترسره کیږي. د افغانستان د شل کلونو فوټبال ملي لوبډله د آسیا تلولۍ مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا اعظمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د هیواد د شل کلونو فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره بلری چې دغه سیالي به د سپتمبر له 10 متر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونه ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو د ملي لوبډلې ته پیژندل شوی کابل کې د شل کلونو ملي لوبډلې تمرینات کم ته بلل کیږي. او هندستان د کرکټ په لومړۍ یو ورځنۍ سیالي کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې انګلستان د ټاس په ګټلو سره لومړۍ د توپهنې پریکړه وکړه او په 15 شاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو سره 113 منډو هدف وټاکه. د هندستان د توپ اچونې په برخه کې دغه هیواد نوموتی توپ اچون کې بومرا په خپل توپ اچونه کې د 19 منډو په بدله کې د انګلستان شپږ مهم لوبغاړي وسوځول. په دویمه پاڼه کې چې کله هندستان توپهنه پیل کړه پرته د کوم لوبغاړي له سوځېدو سره یې ټاکلې 130 منډې پوره او لوبه د 4 منډو په توپیر سره وګټله. هندستان له انګلستان سره د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ روانه ونی پیل کړې چې دغه لوبه به په انګلستان کې تر راتلونکي 5 ورځې پورې رواني وي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، سپورتي خبرونه وو. تاسو موږ غږله آزادۍ رادیو نه اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې به ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو. همدارنګ به مو د حق افغاني د ژوند له کیسې خبر کوچی. په شپېته کلنۍ کې خبره شوې چې دا په فرزندۍ نیول شوې ده او اوس د خپل پلار او پخوانۍ کورنۍ په لټه ده. خو تر هغې مخکې زو غزنی ته. په غزنی کې ډېر روغتیا پالان وایي دلته میندې د ماشومانو د زیږون ترمنځ دوه کلنۍ واټن نه مراتوي. دوی په دې باور دي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د ماشومانو د ناروغیو او حتی د میاندو ماشومانو د مرګ سبب کېدای شي. نور حال په دې رپورټ کې.
دا غزنی ملکی روختن د ماشومان په واټ کې د دوو خبرګلونو خارځوا کو ماشومان سرته ناشته خارځوا کمور. دا د غزنی دی یک ولسوالی اختربیبی ده. اختربیبی وایي 13 کاله عمر لرم، 11 کاله وړاندې واده سوی یم. تر اوسه مې 12 ماشومان زیږولي خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو مندواره یم. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپله اختر بیبي هم خوارځواکۍ ځپلې چې له امله یې وچه کلکه تکه زیړه تښتېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې ډیری روغتیا پالانې وایي په دغه ځای کې میندې د ماشومانو د زیږون ترمنځ دوه کلنی واټن نه مراتوي چې له امله یې مور او ماشوم دواړو ته زیان اوړي. دوی وایي د ماشومانو د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول د ماشومانو د ناروغیو او حتی د ماشومانو او میندو د مړینې لامل کیږي. دوی وایي میندې او پلرونه دې د ماشومانو د زیږون لپاره د هغوی دوه کلنی واټن په نظر کې ونیسي تر څو یوه سالمه او روغه ټولنه ولرو. سمین نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکي روغتون کې ډاکټره ده. دا په دې باور ده چې تر دوه کاله په لږ موده کې د ماشومانو زیږول د مور او ماشوم لپاره سخت زیانونه لري.
ډېر زیات بد اغېز لري. یو خو هغه کوچنی سه جامې ته وړاندې کېږي، د دوی قدونه ټیټي، ذهني دماغ ډېر ټیټي، یعنی کوم وخت سه مکتب ته ځي د دوی دغه ذهني دماغونه درس نسي نیولی، اشتیاي کمی، ضعیفي، کمزوري، بالاخره د زړه په ناروغۍ دوی اخته کېږي، د شکر په ناروغۍ دوی اخته کېږي، غیر منظمه چاغوالی دوی ته پیدا کېږي د کوچنیانو ته. د همدې په خاطر دغه زر ورځې ډېر مهمې ورځې دي.
دا غزنی دی یک ولسوالۍ په روغتون کې روغتیا پال ملالۍ بیا وایي په غزنی کې ډیری سړی او مېرمنې هغه زر حیاتي ورځې په نظر کې نه نیسي چې له امله د مور او ماشوم دواړو روغتیایي حالت ورسره تړلی دی. ملالۍ زیاتوي په اوسني وخت کې زموږ په ټولنه کې د مور او ماشوم دواړو د خوارځواکۍ شمېر څو برابره زیات سوی دی. د فقر او بېوزلۍ تر څنګ د دغه زیاتوالي یو لامل هم دا دوه کلنۍ موده نه مراتول دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې د هزار ورځې د حیات چې دي دغه په نظر کې نه نیول کېږي. عمده علت یې همدا ده چې جامع ته سوی تغذی، یعنی ارقام د فیصدي او د سوی تغذی د موږ په افغانستان کې لوړ ده. همدو تاثیر چې د هزار ورځې د حیات تر دوه کلنۍ پورې مد نظر نه نیول کېږي.
د غزر حیاتي ورځې کومې دي؟ ډاکټر سمین نازنین وایي د غزر هغه ورځې دي چې باید ښځه او خاوند د ماشومانو د نه زیږولو تدابیر ونیسي، واټن په نظر کې وساتي او میندوارې مېرمنې ته ښه خواړه برابر کړي.
دغه زر ورځې کوم ورځې دي؟ هغه ورځې دي چې یو ښځه حمل اخلي او کوچنی څه پیدا کېږي تر دوه کلنۍ پورې څه باید اخیستې وقایه سي، یعنې ښه غذا باید واخلي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې د ماشومانو ترمنځ د واټن نه مراتولو له امله په ټولنه کې زیات ستونزې راولاړېدای سي. دوی وایي که څه هم چې په تېره شل کلنه دوره کې په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې خلکو ته د دوه کلن واټن تر څنګ ډیری نور روغتیایي او اړین معلومات ورکول سوي دي، خو بیا هم خلک دغه ډول معلومات بې ځایه او غیر ضروري ګڼي چې له امله یې ستونزې رامنځته کېږي.
په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او طبي پیښې ډېرې داسې کیسې لري چې په اورېدلو ارزي. څوک وژل شول، چا پکې ټپ ولید، څوک د وطن او څوک هم په کوچنیوالي کې د مور او پلار له غېږې بیل شول. له دې کیسو یوه یې د ناهد وکیلي ده، هغه چې له لسیزو وروسته خبره شوې چې په ماشومتوب کې په فرزندۍ نیول شوي، ورکړل شوي یا په غېږ کې اخیستل شوي، اوس په خپلې کورنۍ پسې ګرځي.
یعنی نام پدرم توبال که میفهمم ایده به شما میگذارم سرقاوی
ده خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې. ناهید وکیلی نګدیش پتکاله نه ده، د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکی، اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي. کیسه کوي ماشومه وچې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کې د غور په آهنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبرې له یادې سیمې 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم وه چې وروسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شوه او له خپلې اصلي کورنۍ لرې شوه. د نوموړي په خبره په دې کیسه نه پوهېده، تازه ځینې کسانو خبره کړې او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده.
دو چلویخت کالا که هیچی دلتا اوسیدم، زبا فرزندی اخیسته شویم، زمدی کورنی پلاتا کیم، خوانم خفلا کورنی می پیدا کنم. یو نیم کال که هی پا دی خبر پوشویم چه دی غور ولایتیم او پا فرزندی اخیسته شویم.
ناهید تر اوس یوازی د پلار پنون پوهی دلی او دا چه چه کول، خو پا دی هم نپوهیگی چه کم معلوماتی چه ترلاسه کری دا سم دی کنه. نوموړی وای دا معلومات د خپل یو شمیر دوستانو په مرسته تر لاسه کړی.
یعنی نام پدرم توبالک
زپه یو نوم په هیګم کدی غور قومونه و پیژنې یو سپینګری و د رحمت الله په نوم چې شپون وو او هغه مهال چې وچ کلی و زید کابل مرستون ته لګلی و ز پر رحمت الله په سیګرزم چې جهان ګرانو دی ز لوریم زما یی دیږي چې دوه مشران وګنه می درلودل عمرونو کې مو ډیر تفاوت نه و مور او پلار می هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کوم کسانو چې دای په فرزندۍ ورکړل شوی داسي پیژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیستی و. خواند افغان هندی و یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیستی و. دوی واده کړی و کابل کې اوسېدل چې زما له فرزندی اخیستل وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی و
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آیین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس و او زهره آیین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او پخوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وی له کله چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري. دی وی خبرونه اوري او دا اوریدل چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او وروستیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمیر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرها را میشنوم.
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کېږم چې افغانستان کې بېوزلي او لوږه راغلې او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډېر خفه کوي ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي ډېر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خود مفروشن دوباره فکر کنند.
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب
زل امریکا، روسی، لویدیجی هوادونو غوارم چه مرسته بکری. ده هشان زل اسلامی هوادونو هم امدائی لدارم. دوی تل غلی دی او مرسته هم اندکه بی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرسه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفنانو سر مرسته بکری.
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم را.
ده وازی ده ناهید که سنه ده خیلی پا افغانستان که چول سیز جگری او طبیعی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که ده پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه ده کورانه غریه پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی چه تصویرونه یوشمی رسنیو او ده خوال رسنیو کارکون کو خباره کری ول. ممکن ناهید وکیلی ده خپل کورانه پیدا کولو تا هیله منوی خود ده گیان ماشومان بایی یوازی و یوازی ده قبرونو شناختی دولی.
دوستانو پا هم دی ریپورت سر رزو ستاسو پیغامونو تا ستاسو لا پیغامونو چو پیغامونو را خلو.
آزاده راژیو ده کارکون پا چهی ده که چیز ما ده غجاخ در کم مرستنده دارو پوری ورسی چی کم خلق در پانستان ده خلق سر مرسته کهی ده غم مرستی چی که جدا ده طالبان دی که ده طالبان مسئولین چی کم ده وزی مسئولی یا ده بلزی مسئولی ده مرستی دی که ده خلق دی که بیا صد نومه دی که دواسه و نومه دی که قسم می دی با خدای که یو کدواسه و سیر لا بیا ده خلق تور کهی بی چی ده اخبال بیا زان ده خرسی مسکنانو تراجی و ایزا تسل کما تسل مرست تراجی آقا ده ولی که بیا چی مرست را وطل بیا ده اخبال خرسی ده آقا ده مرستندو اداریت رو غوژه و رسوی که ده مرستی چی کمی ده که بیا ده هر چه تخبال مرست پلاخ بخبال لاز که وارکی.
سلام علیکم و سلامون ده ازاده راژیو طور کل کون که اوریدون کتید ما سلامون نیکی لیو رسیش بعد سلام مرگروار ده یرات و شارک سبسکی و بیا جاشو ده کانیو مر سره هیڅ څه ډول کومک نه کېږدي وه ګرمي د دی بیا خوا مو کوچنیان اجوړېده بلې خوا شی نه لر وروره پخوا به یو کاروبار وسه کاروبار هم نشته. دغه زموږ پیغام د ازادي راډیو تر نړیوالې ماسیې پورې ورسوئ چې موږ سره کومکونه وکړي وروره.
السلام علیکم څنګه جوړې په خیر دغه دی دغه مساکلاتو دا څو ارکېږي مسته راغلې ده وروره د مسکینانو ته نه رسېږي.
ما د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته یو سم خلک وټاکي چې داسې نه وي چې درغلي پکې وکړي.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو او کارکوونکو سلامونه دي، که هلې احترامات مې ومنئ. احمد املا خصوصا له صحه درته پیغام پرېږدم. دلته په خصوص ولایت کې د تور خېخو موټر زیات شوی دي. نظامي کسانو نه بغیر د کوم نظامي کس په واسطه ملکي کسانو هم د موټر خې تورې کړې دي. اوس مشت ته دا معلومات نه کیږي چې نظامي کسان کوم دي او ملکي کسان کوم دي. که دولت د دې ډول کړنو مخنیوی ونه کړي، احتمال دی شته چې په خصوص ولایت کې د شتمنیت وړاندې ستونې جوړې کړي. نو دولت نه مهیله ده چې هغه کسان چې د دې ډول کړنو څخه سوء استفاده کوي عاملین ونیسي او مجازات یې کړي. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114221.
دوستانو اوس هم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. دا طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وژل شوي دینی عالم د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب تیره شپه په کابل کې په خپل کور کې وژل شوی. د پیسو د نړیوال صندوق یو هیئت له پاکستان سره موافقه وکړه چې د 6 میلیارد ډالرو د پور غوښتنه بیرته راژوندی کړي. دا پیسې له 2019 کال را په دې خوا کنګل شوې وي. IMF د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ که چیرې د دې سازمان اجرایوي بورډ دا موافقه تصویب کړه، نو ډېر زر به له دې پیسو د 1.1 میلیارد ډالرو پور پاکستان ته وسپاري. د IMF هیئت وروسته تر دې له اسلام آباد سره د پور د ورکړې موافقه وکړه چې د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف پر خپلو خلکو نوي مالیات وضع کړل او د انرژي په برخه کې خلکو ته د سبسایډۍ له ورکولو لاس واخیست. دا هغه وخت نه وي چې IMF په اقتصادي برخه کې د اصلاحاتو په لړ کې له پاکستان نه لرلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي دي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیه له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي او دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خپاره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغه عملیاتو چې د والا کنوانسیم سره په ټکر کې دي لاس واخلي. د سریلانکا په پلازمینا کولمبو کې مظاهره شیانو موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کینی او د دولتي ودانۍ تخلیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا چې پرون له استعفا پرته مالدیب ته تښتېدلی و له هغه ځایه سنګاپور ته تللی او اوس خبرونه وایي چې د سعودي عربستان جدې ښار ته رسېدلی. په سریلانکا کې وضعیت کړکېچن دی او حکومت بیړنی حالات اعلان کړی دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لیک لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د مخنیوي ژمنې پکې کوي. رویټرز د جو بایدن د ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیل اوږدمهاله امنیتي اړیکې لا پراخه کړي. دوستانو اوس هم مخکښې ښځې دا پروګرام په ژوندۍ بڼه مخکې خپور شوی اوس یې تاسو تکرار اورئ.
قدرمنو دوستانو د مخکښې ښځو خپرونې ته ښه راغلئ. نن په خپرونه کې له ښوونکې، افغان ژورنالیست، لیکوالې، اقتصاد پوه او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو له پخوانۍ استازي ملالۍ شینواري او له تکړه ژورنالیست او لیکوالې ښکلا شیرزاد سره د زړه خواله کوو. اغلی شینواري، لکه څنګه چې موږ د خپرونې په پیل کې یادونه وکړه، تاسو بېلابېلې دندې ترسره کړي، مثلا د ولسمشر مشاور او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي او تر ټولو مهمه یوه ژورنالیسته. دا راته وایي چې په کومه برخه کې تاسو آرامه وایي، ځان مو ښه احساسوه او هغه کار ته چې ورتلی په شوق به ورتلی؟
زه هر کار ته په شوق ورتلم فرشته جانې. ما ته هیڅ کار چې مشروع کاری بې خونده او بې ارزښته نه ښکاره کړي. چې کله موږ فاکولټي نه پاتې شو، زه کار پسې په لټه کې شوم او ځان ته مې یو کار پیدا کړ، باور وکړې چې د میاشتې به موږ له ټول ټال هغې ته به دغه ویله ده، ولنټیر خلک ویله ده، سی اف د چلډرن. نو ما به چې د چلډرن کې په وړیا زه خو تاسو ول چې دا اول ادم د می خون کې وځلې د پاره چې زه خو ما مور پلار نو زه یتیم او مجبورم چې ځان د پاره د مشروع ګټې د لری نه خپل ځان لا تر کړم لګښت ځان ته پیدا کړم. نو هغه کبل زه بیا په طالبان وخت کې هم بیکاره کې نه ناستم نو سیف د چلډرن کې موږ ته ټول تال په میاشت کې لس ډالر راکوله. خو باور وکړه چې دا ما دومره حلالول چې کله زه هر چاته مثال ورکوم که ما غلس د الارو سره هغه کار مې هغه د زړه نه نوې تر سره کړی شاید ز بیا د نورو دندو ته نوې الله پاک رسولي ځکه د الله پاک یو امتحان یې کار کې زما په نظر په هر کار کې د زړه نه هغه کار کړه او صادقانه هغه کار کړه لازم دي چې باید وی کړو. کار غټ او وړو کې نه لري. مثلا هغه د کور کاری او هغه د باندې کاری زما مور د خدای او بخیری به مونږ ته ویل چې هر کار چې کړی صادقانه کړی او د زړه نه کړی او بیا دا سم کړی چې تا کم کار وکړ سترګې ونیسي او بل چاته چې نیم کار به وساغه وکړ دی همیش کم څومره کار کړی چې تاسو کړی شي او تاسو خوښي هغه کار بیا ډیر ښکلی راځي. کله به چې دیک پخلی کړ نو مونږ ته به دا ویل چې کله چې دی کړی نو لګمینه هم په دې کې ور واچوي چې دا پخلیم خوږ راشي مزهدار راشي. اوس که هر شی موږ په پخو هم ولو کغه د کچالو پیاوي چې هغه په مینه پخ کړو شاید د ټول کورنۍ هغه خوښ شي. زه فکر کړم هیڅ کار وړو کې نه ده زما صفائی ډېر زیاته خوښیږي. زه د کور تر ټولو هغه ځایان چې خلک نه پاکي او ربانه شرمیږي دی وایلو نه چې زه تشناب پاکوم همیش زما کور خوښیږي چې هر ګوټی باغې کې زما لاس ووهل شي او زه په هغې باندې مصروف اوسم. پاکاري مې ډېره زیاته خوښیږي خصوصا کله چې مې غوسه راځي نو بیا خپله غوسه په کور باندې وباسم کور پاکوم. خفګانونه ژوند کې ډېرې کیسې راځي زه چې په بهر کې ومه نو زه به یوازې ومه زما یوه بلګری وه نو هغې به ماته ویل چې هر کله چې خفی وایي دا کور ډېر ښه پاکېږي وایي نو بس بیا ورته ملا وتړه دا کور پوستکی وباسه. بیا به ما همدغه کار کړ چې کله به خفه ومه کورنۍ غړو پسې نو ما به هم د کور را پوستکی ایسته. نور کارونه چې دي هر کار چې دی زما هیله دا ده چې ځوانان هر کار چې که وړوکی ونه ګڼي نن سبا ډېره سخته بېروزګاري ده ولې دا بېروزګاري باید په موږ غلبه ونه کړه. فکر ونه کړو چې دا بېروزګاري دایمي ده بلکې موږ باید هر کار چې مشروعي هغې ته په ډېر صداقت اوږه ورکړو او د خپلو کورنیو دپاره یو مړۍ ډوډۍ حلاله توګه پیدا کړی شو دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی اوسئ. ګلاب تاسو ته راته وایئ چې پرته له دې چې تاسو ژورنالیسته یاست په رسنیو کې کار کوئ پرته له دې مسلکه کوم بل څه مو هم کړی دي؟
فرشته جانې زما چې کله افغانستان کې رسنیو سره کار کولو هغه مهال د دې تر څنګ چې ما رسنیو کې کار کولو ما خپل زده کړې هم کولې. بیا ما په افغانستان کې فاکولته خلاصه کړله. ولې زه فکر کوم د کار سره سره که انسان وغواړي بل مسؤلیت یا تعلیم هم کولی شي. ولې کله چې دلته راغلی ما نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې غلی شنواري یادونه وکړله په پردي هیواد کې ژوند کول ډېر سخت دي که څومره امکانات سهولتونه ولري ولې بیا هم خپلې سختۍ لري او همیشه به د خپل هیواد یادېږي. ولې زه فکر کوم چې اوس دغه مسافري زموږ لپاره یو چانس دی تر څو تعلیم وکړو. زه فکر کوم زه خپل ځان لپاره البته دا یو چانس بولم چې خپل لوړې زده کړې وکړم او دا مې هیله وه چې زه باید ښې لوړې زده کړې ولرم. په افغانستان کې ما د لیسانس تر کچې مثلا زده کړې کړې دي ولې دلته زه غواړم چې اول مې ژبه قوي شي له هغې وروسته دخل باید زه ماسټري ولرم او دوباره چې بېرته افغانستان ته ستنېږم نو لاس کې مې یو څه باید وي چې زه وایم چې دای مال سره راوړنه وه او د شته ستونزو سره سره چې په بهر کې ما ژوند کړی د افغانستان لپاره د خل زه باید یو څه بېسم لته ځای. ولې ستاسو د پوښتنې په تړاو باید ووایم چې رسنیو کې کار کول داسې وي چې مثلا بل کار ورسره کول لږ څه ستونزمن وي ولې که ته خپله وغواړې کولی شي. لکه ما چې کله فاکولته لوستله په افغانستان کې زه په ډېر سهار وخته پوهنتون ته تلم او خپل پانچون چې مخلاصولو د هغې نه وروسته به زه تلمه مثلا کار ته بیا نو درس ویلم ورسره لږ څه ستونزمن و رسیدګي به مې نشه کولی ولې بیا هم خپل کوشش مې کولو. فکر کوم که انسان وغواړي کولی شي او هغه وخت باید ضایع نه شي لاغه استفاده وشي که یو څوک یو غاړي دا کول شي ولې دا خپل انسان پورې اړه لري چې مثلا دا څومره کوښښ کوي څومره زیار وباسي او تر کومه یې دا غواړي اراده یې څومره قوي ده. زه فکر کوم هر څه امکان لري که خپل انسان یو غواړي.
اغلی شینواری هغه وخت ورګرځو چې په رسنۍ کې کار کوه، درته وایي چې یوې ښځینه ژورنالیست سره په افغانستان کې څه رقم برخورد کیږي؟ آیا د خلکو هغه مثبت برخورد ډیری او که منفي؟
هغه وخت ما ژورنالیزم پیل کړ همدغسې یو حالت و چې نوې ښځې دروازې ورته پرانیستل شوې او راووتې د کورونو نه. ما بوکره پسروله اول سر کې او ما پیل د کار داس و. زما تجربه ډېره کمه وه او زه په دې هم نه پوهېدمه چې هغه د ژورنالیزم په واقعي معنا هم زه نه پوهېدمه. یوازې ما ته په وطن کې کله د شینوارو ته لاړم یو احساس پیدا شوی و زه به دا د ښځو د دې افغان ښځو غږ په کومه لار باندې دنیا ته رسومه. نو کله چې مې دا یو چا یو دوست راته وویل چې دغسې کار دی، ما ورپسې داسې خبره په خو منډې وایي ما په سر ور منډه کړه او هلته چې لاړم نو زمونږ یو همکار و هغه زما نه انټرویو اخیستی. انټرویو هم نه وه خو هسې کېناست داسې و. نو ما ته یو خبره وکړه چې وایي ژورنالیزم خو ډېره سخته دنده ده، وایي ته به څنګه کړې دا قیودات یې راته وښوده چې د شپې به مثلا یو خبر راځي او ته به مجبوره یې چې هغه ولاړه شي او وګورې چې هغه خبر څومره دغه دی. نو ما ورته وویل چې زما رشته چې د زه څارنواله یم، په حقیقت کې ما رشته د قضایي او څارنوالي لوستې ده. موږ به ویل چې دا د څارنوال د دغه محل د حادثې کې دا نو نوکریم لري، دا منډم لري، ته به ځې که خدای مکړه هلته قتل به شوی، ته به ګورې هغه ساحه کې مثلا ښځینه څوک مقتول اوسېږي یا هغه څوک چې ضرب جرح یې لیدلي. نو ما ویل دا خو زما د دې رشتې سره ډېر زیات لرې نه ده دا خبره، زه کړی شم چې دا کار وکړم. یو څه زړوره وم هغه وخت کې، داسې زړور ځواب مې ورکړ. خو کله مې چې په کار پیل وکړ زه پوه شوم چې اصلي خبره په ژورنالیزم کې دا ده چې دا د مایک نیوه دی او چا خولې ته دې کې د ټولنې مختص غبرګونونو سره ته مخامخ کېږي، یو څوک درته کنځلې کوي، یو څوک درته وایي چې زه ورکشه خبرې نه کړم. او هغسې یو محیط کې چې هغه نوی نوی یو څه بدلون په کې راغلی، څه جرات کړي چې د باندې راوځي او د خلکو نه نظریات واخلي او خصوصاً ټولنیزه خبریالي، دا ډېره سخته وه. ما په خپل ژوند کې یو څه هوډ وکړ چې یوازې به ما یک خاري خلکو ته نه نیسم چې خپله خبره وکړه. حتی به مې ډېره دا وه چې زه کوچیانو ته ولسي خلکو ته ډېره لاسرسی ولرم او یو څه باید ډېره زړوره اوسم چې لاړه شم ولایتونو ته. نو په هغه وخت کې زه پکتیکا ته لاړم، په هغه وخت کې زه هرات کوشکر باسنګي ولسوالۍ ته، داسې ډېرو لرو ځایانو ته لاړم. ما د ښځو په مختلفو ستونزو رپورټونه وکړه چې البته نه یوازې چې د رسنۍ نه د باندې، حتی زه یو داسې ورځ راغله چې د رسنۍ دننه زما په مخ کې خلک ودرېده چې ته دا رپورټ نشي خپرولی، ځکه چې د هغوی د نظره چې کوم رپورټ ما کړی و هغه رپورټ باید نوی خپور شوی چې د هغوی حیثیت ته لطمه رسته وله. نو ستونزې په فرشتهګانې پرون هم وي، نن هم د ژورنالیست په توګه شته او سبا به هم وي، او دا په ټوله دنیا کې ژورنالیزم که هغه واقعیت سره ترسره شي دنده دا ډېره سپېڅلې دنده ده او د ډېر د ګواښونو سره د ګواښونو نه ډکه دنده ده. یو شي ته چې زما توجه شوم، زما ورسره د زړه نه مینه وه، ولې متاسفانه چې ښه داسې و چې یو وخت کې باید ما خپل مسیر بدل کړی وی. د ژورنالیزم نه راغلم سیاست ته او بیا سیاست کې بیا خپلې ننګونې موجودې.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ. ښکلا، تاسو نه عیني پوښتنه کوو، درته وایه تاسو د سکرین په مخ هم ښکار سوي یاست، تاسو سره د خلکو رویه څه ډول وه؟
په افغانستان کې په سکرین کې د وېجنې ظاهرېدل یا ښکاره کېدل زه فکر کوم ډېره یوه لویه خبره ده. او په پیل کې چې کله ما خپله غوښتل چې زه په رسنیو کې کار وکړم، زه چې کله په فاکولټه کې هم زما یو ملګری وه په یو رسنۍ کې هغې کار کولو، نو هغې ما ته وویل داسې یو چانس شته دی که ته غواړې کار وکړې. نو زه چې کله کور ته رالم ما مې پلار ته دا خبره وکړله. نو طبعا ځینې کورنۍ دي دغه محدودیتونه شته د نجونو لپاره چې اجازه نه ورکوي هغوی په رسنیو کې کار وکړي، بیا په سکرین باندې نو پلار می دا خبره را سره ونه منله هغه ویل چې دا ستونزې جوړوي په کورنۍ کې او شاید کاکا دی یوڅو وای ماما دی یوڅو وای والی درې سالور ورځې دا خبره هم داسې غلې وه خو مور مې بیا پلار سره خبرې وکړلې بیا نو یوه ورځ داسې راغله چې پلار مې خپله ما سره لاړلو او زه یې رسنۍ ته هلته بوتلم ما هغه کوم مسئول مدیر چې بیا وو د هغې سره خبرې وکړې زما په اړه باندې ورته ویل چې مثلا دې ته کومه ستونزه پېښه نه شي خو د هغې فکر مې په یو ډول دا قناعت مې ورکړو چې زه کولی شم زه چې کله لاړم نو تقریبا شپږ کاله ما د سکرین پر مخ باندې کار وکړلو او بېلابېلې خپرونې مې مخ ته یوړلې ولې ډېر ننګونو سره مخ شوم ډېرو ستونزو سره مخ شوم هغه وخت کې ما فاکولټا هم ویلې نو مونږ داسې یو سیمه کې زه اوسېدم چې هغلته ډېر پښتانه اوسېدل او زه چې به د رسنیو د کار نه مخکې څه رقم ګرځېدم هغسې نه شوم ګرځېدلی ما به خپل مخ پټولو او هېڅ فقط دوه سترګې مې ښکارېده زه به فاکولټي ته تلم اولې بیا هم ځینو هم صنفیانو مې په فاکولټا کې چې کوم کسان وو هغوی به زه لیدلم او پېژندلم بې ویلې به چې مثلا دا په رسنیو کې کار کوي ولې ډېر احترام یې هم کولو او هېڅ وخت ما داسې نه دی اورېدلی چې دوی به دا خبر راته کړي وي یا مثلا کوم بد نظر کړی وي همیشه به تشویقولم هم صنفیانو مې استادانو مې ولې و داسې کسان هم چې هغوی مثلا په رسنیو کې د یوې جنۍ د کار سره مخالفت درلودو حتی په خپلو خپلوانو کې ډېرې ستونزې وي مثلا پلار ته مې ویل دا کار ښه نه دی چې ته لور رسنیو ته لېږي دغه ستونزې په ټوله کې په افغانستان کې وي زه فکر کوم اوس هم شته دی اوس په رسنیو کې په افغانستان کې د یوې جنۍ لپاره کار کول زه وایم چې سل افرینې ځکه ناممکنه خبره ده حتی دوی اوس مثلا په پټو مخو باندې کار کوي او نه یوازې دا چې امنیتي مشکلات بلکې سل رقم نور مشکلات چې دوی ورسره مخ دي.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی شینواری تاسو د خلکو منتخبه استازی وی تر وړاندې لکه څنګه مو چې خبرې وکړې ژورنالیست وی څومره دغه د ژورنالیزم مسلک له تاسو سره مرسته وکړه چې بیا په ولسي جرګه کې هم له خلکو سره تماس نیولو په برخه کې تماس ونیسئ خبرې وکړئ د دوی غږ واورئ د دوی مشکلات واورئ یعنی هدف داری دغه مسلک څومره مرسته درسره وکړه چې په بل کار کې چې بیا د خلکو استازی وی هم تاسې بریالی ثابت سئ؟
اول فرشته جانې دغه خپل عکس چاپ نه کړ یعنی بدون د دینه چې پرته د دینه چې خپل عکس مې په دیوالو ولګوم او خلکو ته وایم چې زما علي شینوار یم زما شناخت ژورنالیزم مسلک ما سره کړو او زه خپل هم د خلکو سره په خبره پوهېدم ځکه پوهېږي چې خبرې کړه هم یو هنر دی نو زما دا زده و چې یو څوک په پوله پټي باندې مصروف سړی یا دیقان یا هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم او هغه څوک چې مثلا که ته رسېدلي دي او استاد یې هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم دغه انډول یو خبریال په پام کې نیوی شي په خبرو کې د خبرو فصاحت هم لري کړی شي چې په ډېره ساده الفاظ سره خپل بیان کاندي او بل دا و چې زه دغو سره په تماس کې پاتې شوی وم هماغه خلکو خپل ماته ویلي چې ته کاندیده شه چې مونږ تاته رایه درکو ځکه ته هر کله راغلی مونږ غږ دې تر یو جیب پورې رسولی دی ما تاسو ته وویل چې زه لاړم ډېرو سیمو ته لاړم او په زړه پورې دا وه کله ما ته دا احساس پیدا شو چې زه اوس کړی شم چې ځان کاندید کړم چې زه یو سیمه ده په شینوارو کې د مامن دره ورته وایي زه مامن ته لاړم هلته یو ډېر بر ځای دی د کیړیو غرونه دي هلته مې چې د ښځو سره مرکې کړې نو هغه یوې ښځې ما ته وویل چې ته ملالۍ شینوارې نو ما ځان سره سوچ وکړو چې دا ښځه په دې غره کې ما پېژني نو هله ما ته احساس وشو چې زه کړی شم چې دلته اوس د دوی په استازیتوب کې د فارزان کاندید کړم او ګټونکی اوسم نو هماغه چې چونهغه دوره ډېره ښه دوره هم وه ځکه هېچا درغلي نه کړه ما وکړی شو چې لومړی رایه د ښځو په منځ کې او د نارینهو ښځو په منځ کې بیا زه په درې دېرشو کسانو کې یولسم نمبر ومه یعنې ډېر شناخته او ډېر غټ غټ نارینه چې چا جهادونه کړي وو او چا مثلا ډېرې پیسې مصرف کړي وي د هغو نه زه وړاندې شوم او ما ډېره ښه رایه وګټله نو د ژورنالیزم مسلک را سره دغومره مرسته وکړه په سیاست کې او بل زه د وړاندې نه سیاسي نو سره هم شناخته وم مثلا تلم به ارک
ته الته به مرکی کړی د وزیرانو سره به مرکی کړی د دې په څنګ کې چې ولسی خبریاله ومه یو سیاسي خبریاله هم ومه او ما شناخت می لرل پی دم پو دی باره او بل داو چیز ما زدکری هم سیاسی زدکری بی نو ما حقوق و سیاسی علوم لوستی نو آقا خو ما سر تیار او پا یعنی از ما پا بگراون که سیاست موجود و آقی کبل ما وکرشی چه بخل کو استازی شما
دیر زیاده مانانه آقلی خکولا تاسو هم داره توی ترغولان دی چه تاسو جورنالست نوی کنه بیا روست کلونم پدی مسلکی کارو که دیجه بی فساحت بلاغت که متسوم را بدلون سوم را تغییر راغی
دا دیر مصبت تاثیرات لری رشتی هم کلا چه تا رسانه تا داخلی گی آقای و ادبی زیوی او تا درسی کسان سر مخکی گی یا دی همکاران سر پناس و ولاده کی یا په خبرو کی یا مهمان راضی به هو سره غږیږي سیاسونو سره مخکیږي دا ډېر رول لري او یو ژورنالیست باید دغه هنر ولري چې مثلا څنګه خبرې وکړي د ژبې فصاحت او بلاغت کاغه په راډیو کې وي کاغه په تصویري رسنیو کې وي ډیر مهم دی کله چې ته خبره کوې که په راډیو کې وي یوازې تا غږ اوري او څوک خو که ته چیرې په سکرین باندې وي هم ستا تصویر ګوري او هم د غږ اوري نو حداقل لغیته د هرې جملې ویل د هر لغت تلفظ دی هر خبره کول دی حداقل باید په یو چا باندې بدونه لګیږي او د دې ترڅنګ هغه جمله باندې دی باید ډیر سی وسیږي زه فکر کوم معمولا هغه کسان چې په رسنوي کې کار کوي که فکر شوی مې وي نو د نورو نه دا د خبرو هغه طرز هم ډیر لکه فرق لري او دا خبرې داسې وي چوکاټي وي ډیر منظمې خبرې کوي نو زه فکر کوم دا ډیر تاثیر لري ولې نه دا هغه کسان چې معمولا مثلا په راډیو کې ولې لیدل مې همکاران هغوی چې ادبي خپرونې مخته وړلې د هغوی د خبرو هغه طرز فکر ډیر فرق به درلودو مثلا مونږ چې په سیاسي برخه کې یو یا خبرونه مولې مونږ سره به ډیر فرق درلودلو نو هر یو برخه هغه هر برخه کې وي چې یو ژورنالیست وي د خبرو طرز او فکر ډیر فرق لري نسبت د عادي خلکو سره او هغه کله چې خبرې کوي نو خوان درکوي چې ته په مینا سره واوري
مننه ډیره زیاته اغلې شینواره به تاسو ته راګرځو مونږ وړاندې د تاسو د کلاسي خلکو منتخب استازي وي په غوښتنې خبرې وکړي کدارت وایي چې حالت بدل سووس آیا ووس هم هغه کسان چې په تاسو سره په تماس کې وي خپل مشکلات به تاسو سره شریکول د خپل استازي په صفات ووس هم تاسو سره په تماس کې دي د خپل ځوان تاسو ته څوي
زه چې کله امریکې ته لاړم نو ما فکر وکړ چې زه به نور د خلکو نه هېره شم او زه به هغه خپل استازیتوب چې ما لرلی دی د خلکو نه به هېر شو تقریبا ما همداسې هم غوښته ځکه زه لږ څه په تنګ شوی وم په افغانستان کې متاسفانه هم اوس هم پخوا د واسطې دود ډېر زیات و که نه بس ډېرته زه خلک نه ملامته دومره سیستمونه همداسې دي او تر ننه دوام لري همداسې چې ته باید یو څوک وپېژنې د یو چا په مټ باندې یو کار ترسره کړي نو خلکو به ډېر په تنګوله ما راته ویل به دا کار وکړه زمونږ دا کار وکړه ځینو به راته لاسرسی لرل ځینو نه نور چې به بیا تر ما را رسېد څه فکر وکړه مثلا یو کس په دې جوګه نه دی تل مشکله حل کا یو کس که ډېر تکړه شي فکر وکړه په ستلو کې به پنځه مشکله دی او چا حل کړی شي هغه ستلو کې به بیا پنځه به هم خوشحاله نه وو هغه باقي ماده پنځه نوي به هم خفه وو نو هغې کبله ما زیات کوشش کړه چې دغه وکړم خلکو نه نور دا زما استازیتوب هېر شي زه دوه کاله چې لاړم امریکې ته چې بېرته راستنه شم چې ګورم لکه څنګه چې په میدان هوایي کې زه راکوزه شوم بیا هم زما تلیفون ته زنګ راغی رانه یو خواهش وکړي چې فلاني کار مې فلاني دي که بند دی که ته څوک پېژنې همکاري وکړي نن هم راته همداسې زنګونه مثلا ځینې دوستان توقع لري بیا زه ورته وخندم چې لا کل نو اوس تاسو پوهېږئ چې هر څه بدل شوي دي او د واک او اختیار خلک پکې بيسي نور خلک دي
تاسو درنې مېلمنې دواړه له ما سره پاتې سئ اوس لانډه دمه اخلو له لانډې دمې وروسته بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوو
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي
بیا هم را ګرځو اغلی ملالی شینواری ته تاسو سره لدی چې کور بهر ډیر کارونه لری پر رسمي دندو بوخت یا تاسو یو خر ډیزاینر هم یاست درته وایا چې دا کار مو چیرې زده کړی آیا په مسلکي بڼم زده کړی که څنګه دغه رنګونه سره یو ځای وي او بیا ښکلی څیزونه جوړوي
د هر انسان په وجود کې یو هنر شته دی او که هغه ولټی چې دا زما هنر څه شی دی زه چې کله په تېر وار کې طالبان راغله افغانستان کې په کور کېناستم زموږ تحصیل نیمګړی پاتې شو نو زه د ناهیلۍ خواته لاړم بیا مې کوشش وکړ چې خپل ځان بیرته مثبت اړخ ته واړومه نو ما په خیاطۍ باندې پیل وکړ او په خیاطۍ کې به مې البته یو څه شی به موږ ته ویل کېده چې داسې جوړ کړئ کله کله به ما خپله خلاقیت پکې کړ نو هغه و چې ما عملي کار ډېر وکړ نسبت د نظري کار نه او بل دا دی چې زه نه پوهېږم موږ خو کله چې کیمیا لوسته یو وخت کې به م دا د ترکیب د رنګونو لوسته نو ما ته د رنګ ترکیب او د عضوي کیمیا ډېر خوند راکاوه نو هغه بیا ما په جامو کې زیات خپل ځان ته جامې دومره خوند نه راکوي لکه یو بل چاته چې جوړ کړم رنګونه پکې وکاروم شکل ورته ورکړم پروفیشنل نه یم طبعا چې زما ژوند داسې و چې ما ونه شو کړی چې هغه څه کې چې زه ډېره مساعده یم هغې کې زه دغه ولرم کار وکړی شم حتی مثلا زما ژورنالیزم خوښېده ولې ژوند حالات داسې راغله چې ما هغه په یوځي کې پرېښود بېرته را وګرځېدم سیاست ته نو دا هغه څه دي چې موږ افغانان هغه څه چې ځان کې لرو یا څه چې کوم هنر راته الله پاک راکړی هغې ته ډېره توجه متاسفانه نه کړو
بلې په ځوند کې لا نوره بریا هم درته غواړو ډېره زیاته مننه بېرته به تاسو ته بیا راوګرځو ښکلا جانې تاسو راته وایې سره له دې چې تاسې په مطبوعاتو کې کار کوه بېلابېلو ځایو کې په کور کې له کومو کارو سره ملق قدر لودل څه مو زده او څه مو کول
زه خپل چې ډیره وخت په مثلا بیکاره وم یا د جمعې ورځ به کور کې وم نو د دې کور صفایي ډیر خوند را کول او د دې کور ډیکوریشن ډیر خوند را کوي چې یو شی مثلا یې چیرته منظم کېږدم یا کور پاک کوم دا کارونه به ډیر خوښېدل بیا لږ لږ اخلي پخلي کې به مې ګوتې وهلې ولې ډیره پکې ماهره نه یم
بله ډیره زیاته مننه اغلی شینوارې له تاسو کې یو شعر غواړو ځکه تاسو که څه هم ډیره برخه لیکوالۍ ته ورکړې شعر او شاعري هم کوي
زما احساسات چې دي کله کله زه ډیر کم مثلا کېږي چې زه کال کې یو شعر ولیکم تاسو یو خپل یو آزاد نظم وړاندې کوم البته چې دا مې هم په یو داسې حالات کې شاید ویلې چلته ډیر خلک نه هیلیو هغه داسې دی چې که هسک کې سپینې ورځې جل ووهي او ځمکه وچه شي سکروټه شي باران نوري زه به مې لپو کې د هیلو زړې وکرمه د رڼو اوښکو به باران جوړ کړم ما ته د نه کېږي خبره مه کړه ما ته د نه کېږي خبره مه کړه یو مې دا او بل یو وخت چې زه په بهر کې ډیپلوماټه وم او هلته مې یوازې اختر تیراوه یو نظم مې لیکلی و چې هغه به ځینې دوستانو راته خوښ کړ نو زما هم خوښېده زه خپل شعر ډېر په اسانۍ نه خوښومه نو هغې کې داسې یو احساس ما رانغښتی و دلته د غرونو شاته سمندرونو شاته څه خیالي دنیا ده خو خیالونه ورک دي دلته غمونه اندېښنې په زړو کې ځای نه لري خو ارمانونه ورک دي دلته د دنګو ودانیو ښار کې د نعمتو د ارزانۍ په ښار کې دلته د عیش او سوکالۍ په ښار کې د خنداګانو او مستۍ په ښار کې هر څه پیدا خلک له ځانه ورک دي
اغلی شینواری پر احتیاط په دی آزاد نظم کې تاسو د ژوند هغه ټول واقعیتونه راټول کړی و په تیر په نظم کې تاسو له هوا څخه بهر ویلې و یعنی هغه څه دي چې ټکی په ټکی د ټول واقعیت مو فکر کول کړی و راګرزو خکولاته خکولاله تاسو څخه یو شعر اورو کې د لسی سره ته وایې
که څه هم زه خپل شاعر نه یم او خپل داسې شعر او شاعری کې لکه یعنی دا یو هنر دی چې هر څوک لري کنه او ځینې بیا حتی د ویلو هغه هم لري هنر هم لري چې وایي خیر کومه صحوه کې دلته نو دوستان دې بخښنه
کوي
خپل شعر مې نه کوي یو بل شعر دی چې
ځینې
وخت یو شعرونه لولم نو زه به تاسو ته یو شعر وایم په دې هیله چې تاسو دوستانو خوښ شي وایي پروای نه لرم بارات مې کې اختر تیریږي زما ژوندون لکه د ژمي مازیګر تیریږي پرون ناور لپیغلو ډک وو، کوچیان ټول دلته وو، نن یې کېږدۍ په وښو بار دي مسافر تیریږي. خالی ادو ته یې خوشحاله وم چې مل مې ویتل، کنه جانان لبانه پټ په برګو در تیریږي. ډېرې روژې او اخترونه دلته ځي او راځي، په خوار یتیم یې هر راتګ لکه محشر تیریږي. کډوال خو هسې ورځې شماري په نامه یې ویاړي، دلته په فون مبارکۍ وي بې خبره تیریږي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. درنو میلمنو، اغلې ملالۍ شینوارې او درنې خور ښکلا شیرزاد، له تاسو دواړو نه نړۍ مننه چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیستله. قدرمنو دوستانو، درنو اورېدونکو، له تاسو هم مننه. دا وه نننۍ د مخکښ ښځو خپرونه، تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده 00420221124115. شمېره بیا وایم 00420221124115.